اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دښمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو سره د هغه د نامشروع کولو هڅه کړې او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغل محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره د مزار شریف ښار ته ورسید او د شاغلي نور وسلوالو مخالف فتور سره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلي عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن ننګرهار د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی ده چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دې سره ونی او هلته دوی راغونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه نن سهار په 9 بجې د هند د دهرادون ښار په اندرا ګاندی لوبغالي کې پیل شو. په چا ایرلند وګټله او غوره یې وبلل چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. له کله چې د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبو مقام ورکړی، دا د دواړو لوبډلو دوهمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان لومړی ټیسټ سیالي تیر کال له هند او ایرلند له پاکستان سره وکړه او دواړو د سیالۍ وبایللې. نن ایرلندی لوبغاړو په ډیر قوت بیټنګ پیل کړ، خو ژر یې درې لوبغاړي وسوځیدل. دا شیبه ایرلند د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 55 منډې کړې دي. د ایرلند دوه لوبغاړي یامین احمدزی او یو هم محمد نبی وسوځول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویندوی مصطفی بالی پرون پنځشنبه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1300 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شول. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا په مشه ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې روسي سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلی په شاوخوا کې متمرکز ده. د فرانس پرس خبري اژانسی او خبريال وایي داسې ښکاري چې اکثره تسلیم شوي کسان ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شاهانان هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پنټاګون په پام کې لري چې له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شاهانان پرون پنجشنبه د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي. خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولی شي. د امریکا خبری رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان یې په خاوره کې میشتي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% سر اضافي پیسې وغواړي. خو شاهانان د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې دا راپورونه ناسم دي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنجشنبه رد کړه. خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 43 موافقې او 59 مخالفې رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله، ویټو. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. ټرمپ وروسته له دې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د رغونې د لګښتونو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو د بیړني حالت اعلان طرحه وړاندې کړه. په داسې حال کې چې خبرونه مو ولوستل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند څلورم لوبغاړی هم وسوسو. زموږ تحقیقي همکار مې اشاره وکړه چې اوس بل د آیرلند بل لوبغاړی هم وسوسېدو، 15 لوبغاړی وسوسېدل. او دا په داسې حال کې ده چې آیرلند ډېرې کمې منډې کړې دي. د آیرلند د منډو شمېر 15 دی او جرلسم اور روان دی. البته په دې لوبه کې اوورونه ډیر مهمه نه دي، د ورځو خبره ده. خو په دومره کم منډو په مقابل کې د 500 لوبغاړو سوزیدل واقعا چې آیرلند ته په ټیسټ لوبه کې بد گذار دی. را به شو خبري موضوعاتو ته. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینز ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناټو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناټو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناټو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناټو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدل طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکو کې د ناټو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګمار. خغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلامشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو له غړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستې چې شمېر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو تصحیح هم کومه خداده چې په دیخ پرونه کې څو شیبه وروسته ازادي رادیوی مجله لرو. د نور اونۍ په نور ورځو کې د موسیقي پروګرام لرو، خو د جمعه په ورځو همیشه په دې وخت رادیوی مجله خبریږي. خو مخکې تر دې چې رادیوی مجله در واورو، لومړی د کرکټ په اړه درته وایم چې راشد خان په یو اور کې په دو توپونو سر په سر د آرلند دوه لوبغاړي وسوسول او په دې ډول اوس د آرلند 15 لوبغاړي سوسېدلي دي او 55 منډې یې کړي دي. په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د مځکې پر سر 80 لانجه حل شوه. د خوست قومي مشران وایي په دې ولایت کې د مځکو او غرونو پر سر قومي لانجو او دعوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر 80 قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدی ټوپی رنگ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوی کمیسون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوی فیصله قبول کړه او دا روغې پراتونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو خګامو بالا. د شمال د نوروزیو یو قومی مشر حاجی ظفر خان د جرګی په سیمه کې آزادۍ رادیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیاو په سل په نوې پیسې د کې کوم ته نقصان ده، دا مو نقصان بیا مونږ د نورځ کوم ومناله د پیسې لا خو په خوان سره ومناله او منو به ان شاء الله بیا داسې ایم کچا شخصي برخورد وسره اغه نه خو څوک سره خلصيږي نه کومې شړه خلص شوي.
سپین کې چلې خوشاله للمی او ستر سم هغه هواری او غریزی سیم دي چې د ګربزو یک دنوالو او د شمال نورځ پرې څوزره په خپل کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربزوی په دې لانجه تر 80 کلونو ډیره مدته تیر شوه ده.
دا غلنجه چې دوه تقریبا 80 تر 50 اتیا کلې پرې کیږي چې د ګربز د نارضای ترمنځ و. دا ډیره شاده ځکه چې نارضای ګربز چې د 2 سره لکه 2 ورینه په منځ کې لنجار. هیڅ ډیره شاده ځکه چې ګربز نارضای په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوي لري، ملګرتي لري. دا داس دوله کده یو کیر لنجا چې حل شوی دا سن دوله کده کوم استرمان چلنجا حل شوی وي.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت لري وای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنز 15 لوی اوړی لنجه تشخیص کړي چې حلول لپاره به حڅي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ما راټولې کړې دي یو 15 داسي شخړې د قومونو ترمنز موجود دي چې ان شاء الله یو په یو به حلو. د نصر الدین بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنز هیڅ باندې موږ دغه 2 میاشتې کار کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به دغه ستونزې د حل خبره همواري.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تړی وایي چې قومي لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوی او د حالت خلک ستړي کړی دي.
د دې تاثیرات نه یوازې د قومونو تر منځ بلکې په امنیتی وځ باندې ژور تاثیر لري. اقتصادي ستونزې منځ ته راوړي، حتی ځنی مرګ ژوبله پکې منځ ته راځي. خلک دغه نه وقین ستړي دي ته خلک د کوشش کې د ستونزې باید حل شوی وای.
خوست یو قومي او دودیزه ټولنه ده. ډیری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو غرونو غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کېږي، خو د ناامنیو او په وروستیو